السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ د 2019 کال د نومبر د میاشتې 28مه نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبری سات کې تاسو ته هرکلی وایم. وخت په پیښور کې د ماخام 5 بجې شوې دي. په خبرونه کې د قبایلی سیمو، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. خو اول خبرونه له نجیب عامر اورو.
د کورمې سوداګرو احتجاج ختم کړي او د خرلاسي لار خلاصو شوې ده. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن د ولسمشري زو ټول ټاکنو د پایلو اعلانولو کې له ستونزو سره مخ دی او فرانسې ویلي د ایران سره به خبرو ته دوام ورکوي. د اوسټرټکی اوس پام کړی بشپړو خبرنو ته. په کورما کې ځایي سوداګرو، ټرانسپورټرانو او د کسټم کلیرنګ ایجنټانو خپل احتجاج ختم کړی دی. دوی د تیرې چهارشنبې ورځې راهیسې په خرلاسو سیمه کې پر هړتال لاس پورې کړو. دوی په سیمه کې د ځایي انتظامی لخوا د بې ځایه زورولو خلاف د احتجاج په توګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ لویه لاره هم تړلې وه او په ټرمینل کار بندې اعلان کړو. تیره شپه له مشال لډیو سره په خبرو کې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو د اتحادیې مشر عابد خټک وویل د هړتالې په سیمه کې د پوځ د یو مشر بریګیډیر نجف عباس سره له مذاکراتو وروسته ختم کړی دی.
اغه مونږ سره مرتبط شو په دې خبره باندې چې بالکل دا تاسو چې کوم جائز مطالبات دي بالکل به ان شاء الله تعالی یعنی لایک اندر ټرمینل چې څنګه حالت ټریټ کیږي مونږ به تاسو سره مو ما غرنګ رعایت کوو او ان شاء الله تعالی کار تاسو هغه کې کولاو کې.
احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې پر مټلرونکو گاډو ته د پاکستان ته د ورتګ اجازه ورکړل شي، د چیکینګ په عمل کې د توندې راوصل شي او په پوله دي د تجارتي ټرمینلونو سهولت ورکړل شي. د خیبر پښتونخوا وزیر الله محمود خان د سوات ملکن لپاره د یو شمیر تعلیمي او پرمختیایي منصوبو اعلان کړی دی. تیره ورځ په مټ سوات کې د ښځو لپاره د شناختي کارتونو د یو مرکز د پرانیستې دستوري ته په وینا کې وزیر الله وویل چې په ملک اقتصادي ستونزې په ختمېدو دي.
انجینئرنگ یونیورسٹی پکبل کے بھی ان شاء اللہ جڑے گی، داغے سر سر وومین یونیورسٹی دا، ڈینٹل کالج دے ان شاء اللہ، شپک کالج یونیورسٹی ان شاء اللہ پسواد کی جڑی، دا مٹ ہسپتال اپ گریڈ شیر ہے.
بلخوا ځای ولسوای چې په تیرو 15 میاشتو کې سواد ته د وزیر اعلی د 15مه دوره د هره دوره کې غدا ډول اعلانونه کوي خو عملی کار تر اوسه دوی نه دی لیدلی. د پاکستان په پارلیمنت کې د اپوزیشن ګوندونه وایي چې د حکومت پر ضد د احتجاج په درېمه لړۍ کې به ټول ګوندونه په ګډه برخه اخلي. دا لړۍ تیره ورځ د ملک په بیلابیلو سیمو کې د احتجاجي مظاهرونه پیل شوه. تیره شپه مشال لډیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وویل مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارټي، عوامي نېشنل ګوند او نورو ګوندونو هم ورسره منلې ده چې د هرې جمعې په ورځ به په احتجاجي غونډو کې له دوی سره برخه اخلي. اپوزیشن د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه کوي او وایي چې 2013 کال په ټول ټاکنو کې ټګي برګي شو وه، خو حکومتي لوري او د انتخاباتو کمیسیون وایي هغه ټاکنې رڼې وي. عمران خان هم په واره ویلي چې د استعفا ورکولو سوال نه پیدا کیږي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیشن مشر هوا علم نورستانی وایي د ټاکنو د لومړنیو پایلو تازه نیټه د ځینو ستونزو له وجې نشي مشخصولی. هغې دا خبره پرون مشال راډیو ته وکړه.
د هفت ولایت متاسفانه
په اوو ولایتونو کې دا بهیر نه دی پیل سوی، نو موږ د دې وخت چې څه وخت به یې اعلان کړو د دې لپاره نه دی ځانګړی کړی چې موږ هڅه کوو چې دا مرکزونه پرانستل شي.
هغې زیاته کړه په ټولو ولایتونو کې یو په بل پسې د رایو بیا شمیرنه بشپړیږي، باطلې رایې به باطلیږي او معتبرې رایې به شمیرل کیږي. خو دا چې په اوو ولایتونو کې بیا شمیرنه نه ده شوې، نو دا ټول مسایل خپلې اغیزې لري او د هغوی مهالویش شاته اچوي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې د افغانستان په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې مخه نیولې ده. په نورو ولایتونو کې کمیسیون د رایو بیا شمیرنه تقریبا بشپړه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې له وسلوالو طالبانو سره پر نوې موافقه کار کوي. ټرمپ دا خبره پرون د امریکا له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وکړه. هغه وویل تیر وارې ځکه له طالبانو سره موافقه لغوه کړه چې هغوی فکر کاوه د خلکو په وژلو به د قدرت له موقعیته جوړجاړی وکړي. د امریکا ولسمشر د سپتمبر په میاشت کې وروسته لاغې چې طالبانو دوه خونړۍ بریدونه وکړل له هغې ډلې سره خبرې لغوه کړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په داسې وخت کې له طالبانو سره په نوې موافقې د کار کولو خبره کړې چې دې ډلې تیر سه شنبه د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان له درې کلن بند وروسته خوشې کړل. افغان حکومت د دغو استادانو د آزادېدو په بدل کې د انس حقانی په شمول د طالبانو درې لوړ پوړي چارواکي له زندانه خوشې کړل او وی ویل چې د سولې په خاطر دا کار کړی دی. د فرانسې د دفاع وزیر فلورنس پارلی نن په بحرین کې امنیتي فورم ته د وینا پر مهال ویلي د یو لړ نړیوالو پیښو باوجود چې ظاهرا پکې ایران ښکیل ښکاري پاریس په د تهران سره د خبرو دروازې پرانستې ساتي، خو نوموړي دې خبرې ته هم اشاره وکړه چې د هغې په وینا په منځني ختیځ کې د امریکې د قصدي او تدریجي ناښکیلتیا له وجې نارامي رامنځته شوې ده. فلورنس پارلی هغو ترنګلتیاو ته اشاره کوله چې 2015 کال له جوهري تړونه د امریکې د وتلو له وجې مخې ته راغلي دي. امریکې له هغه اقدام وروسته پر تهران یو وار بیا بندیزونه زیات کړل او فشار پرې واچوه. د فرانسې د دفاع وزیر وایي هېواد د خپلو اروپایي اتحادیانو سره یوځای هڅه کوي چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هېوادونو ترمنځ د 2015 کال جوهري تړون پر ځای پاتې شي. بل پلو ایرانی چارواکو ویلي تر هغې به په مذاکراتو کې برخه وانخلي چې پرې لګول شوي بندیزونه لرې کړل شوي نه وي. د عراق په بغداد او بصره ښارونو کې د مظاهرو پر مهال پرون څلور کسان وژل شوي دي. په دې سره د اکتوبر له لومړۍ د حکومت ضد مظاهرو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 340 ته رسیدلی دی. د بغداد په مرکزي سیمه کې امنیتي ځواکونو په مظاهره چانو ډزې کړې او اوښکې بهونکې ګازې پرې کارولې. په عراق کې لومړی خلک د فساد، بیکاریو او ناسیزو عامه خدمتونو په غبرګون راپاسېدلي ول او اوس د ټول حکومت د لرې کولو غوښتونکي دي. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د احمد الله نه د هوا حالو د کرنسي به اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 155 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ نوي پیسې او 200 روپۍ نوي پیسې. یو ایرو 101 روپۍ شل پیسې او 101 روپۍ نوي پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ 55 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 10 پیسې او 140 روپۍ 70 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 11 او زیات نه زیات شل، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 14 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د کورمې په خرلاتو کې تاجرانو او کسٹم کلیرن ایجنټانو د بې ځایه تنګېدو پر ضد خپل احتجاج ختم کړي. په اسلام آباد کې د چین سفیر د امریکا هغه خبره رد کړې چې ګواکې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي رادارې پروژو کې درغلي کیږي. د سیمه ایزو چارو یو کارپوه
دې بارے کې ریزرویشن هم تاسو نه خلاص کړو چې دا د فشارې څنګه خلاص وایي چې دا یو بل شی دی چې کالونی لري مایو بدل دی بیت خو لازمي خبره ده چې دې کې به د دنیا د نورو ملکونو د چتی
د مومندو پنڈیاله تحصیل شهید پانډي اوسیدونکو د سړک د نشوالي له وجې له مشکلاتو سره مخامخ دي.
باران راشه سیلاب راشه دا خور راوځي ماشومان به سکول نشیټ له لار باندې
نو دا سیلار دا چې خرم پې نشیټ له نو بس بیا چې مټه تر سور سونو بس الله تا ور رسیدلی.
په خیبر قبایلی ضلع کې د نېشنل بک فاونډیشن د کتابونو د میلې حال بواورې
ډیلی بیس باندې موږ دا ورکشاپ ګرځي هر سکول ته هر کالج ته.
د شاعر رحمان بابا یو کتاب واخستو ورته ورسره د ساينس باټنی باره کې یو کتاب خرید کړم.
نو رپورټونه هم شته له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د کورمې په خرلاتو کې بیګا تاجرانو، ترانسپورټرانو او کسٹم کلیرن ایجنټانو له پوځي چارواکو سره تر مذاکراتو وروسته خپل احتجاج ختم کړ. احتجاج کوونکو د افغانستان پاکستان ترمنځ دغه مرکزی لار د شورو د ورځې راهیسې تړلې وه. د احتجاج کوونکو مشران وایي پوځ ورته ډاډ ورکړی چې د دوی غوښتنې به پوره او مسلې به حل شي. د دوی غوښتنه لري چې د تورخم په ګډون افغانستان ته تونکو نورو لارو باندې نافذ قوانین دي د خرلاتسو لپاره هم جوړ کړل شي. دوی دا غوښتنه هم لري چې په خرلاتسو ټرمینل د پوځي سرتیرو لخوا تنګول دي بند کړل شي. بلخوا پوځ په دې اړه رسنو ته څه ندي ویلي. نور تفصیل له طارق اورګزی ناورو.
د کورمې په خرلاسو کې د جمعې په ماسپخین تاجرانو، ترانسپورټرانو او د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د خپل غوښتنو او هغلته په تجارتي ټرمینل د بې ځایه تنګولو او سختي په رد عمل کې شروع کړی خپل احتجاج ختم کړو. احتجاج کوونکو د پاکستان افغانستان ترمنځ مرکزی لار له چشمې تړلې وه او په ټرمینل یې له کاره تر انکار وروسته ټولې تجارتي هلې ځلې په ټپه ودرولې وې، خو اوس د هر څه یو ځلې بیا بحال شوی دی. د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د اتحادیې مشر محمد عابد خان خټک وای بیګا د تاجرانو یو وفد د ضلع د پوز مشر له بریګیډیر نجف عباس سره مذاکرات وکړل چې بګی د هغه لخوا غوښتنې او د راپې خوستونزو د حل کېدو ژمنه ورسره تر کېدو وروسته دوی د احتجاج د ختمېدو فیصله وکړه.
هغه مونږ سره متفق شو په دې خبره باندې چې بالکل دا تاسو چې کوم جایز مطالبات دي بالکل به ان شاء الله تعالی یعنی لایک ادر ټرمینل چې څنګه حل ټریټ کیږي مونږ تاسو سره مو ما غرنګ رعایت کوو او ان شاء الله تعالی کار تاسو
د یاد اتحادی مشر په خبره د دوی بنیادی غوښتنې دا دي چې د خلاصو په تجارتي ټرمینل د گاړو چنیس عمل تیزاولو سره په روډ پرمر گاړو باندې پاکستان ته د روړېدو بندیز لري کړی شي او بلدا چې د ملک نورو ټرمینل په شان هغلته هم تاجرانو ته سہولتونه ورکړي. د خلاصو ځای مشر او تاجر سید نبی حسین وای هغلته په پرمټي گاړي کې له افغانستانه سامان پر وړلو له اتو میاشتو بندیز دی، خو په نورو ځایونو کې داسې هیڅ خبره نشته، نو دغه بد سلوک دوی احتجاج ته مجبور کړل.
غلام خان گاڑی کروشی هغه بنو کیا لوډ ان لوډ کیږي، پېښور کیا لوډ ان لوډ کیږي، 15 دین هغه سور سرای پنجاب ته اتلای شي او معیار می پرچی نه بیا هغه واپس تور ریټن کوي او هغه گاڑی به و خامخا لوډینګ وکړو او یې لوډ کیا لوی لوډ کو یا هټه لوډ کا
پاڑچنار کې د تاجرانو اتحادی مشر حاجی مصائب حسین وای کپوز په خبر عمل وکړو او په پرمټي گاړو بندیز له اوچتولو سره هغلته تاجرانو ته سہولتونه ورکړل، نو دا بنه اوازه دا چې د دوی اقتصاد ښه کړي بلکې د ملک په ګټه به هم تمام شي.
مخکې تقریبا 70-80 ګوډي ترلو اوس تقریبا اندا 15 ګوډي چې مخمو حکومت یې وخت نه دا ریکوست کوو چې را دا شی کوم ګوډي څخه دی لکه په ترخم چې چی په کورې په دغیالو شي چې په غولا خو چې په کورې په دغیالو شي موږ ته دا ریکوست کوو چې را دا تاسو غلط کو نه دا موږ سره یو تاسو مونږ مهرباني وکړئ دا کار ته دغه اجازه نه به موږ کوو ورخ شي او پاکستان کوو ورخ شي
په دغه اړه د پوز دریس تر اوسه مخیتن درغله. لکور می د افغانستان مختلفو سیمو ته پنځه لارې تللی دي، خو په هغه کې پر دغه وخت هلته یوازې د خلاصو په لار تجارت روان دي. په 2013 کال کې د خلاصو تجارتي ټرمینل ته جوړېدو وروسته د تری منګل، شرکو، بوډکی او شهیدانو ډن لارې حکومت تړلې دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. چین د امریکا له لوري د چین او پاکستان اقتصادي راهداري پروژو کې د درغلو تورونه ناسم بللی وای. واشنگتن خپل سیاسي ترجیحات په پام کې نیولې دي. دا خبره په اسلام آباد کې د چین سفیر کړې. د امریکا یو لوړ پوړی چارواکي الیس ویلز ویلیو چې د سی پیک پروژو ګټه به پاکستان ته نه بلکې بیجینګ ته رسیږي. د اقتصادي او سیمه ایزو چارو پوهان وایي دا ډیره لویه پروژه ده او د دې اثرات په نړۍ او سیمه باندې وي. تفصیل ګلای ازرا کوي.
په اسلام آباد کې د چین سفیر یاو ژن د امریکا هغه خبره رد کړې چې وایي د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري یا سی پیک پروژو کې درغلي کیږي. نوموړي ویل چې باید امریکا په دې لړ کې له احتیاطه کار واخلي. د چین سفیر پرون په اسلام آباد کې د سی پیک میډیا 15 غونډې ته په وینا کې ویل چې د امریکا لوړ پوري چارواکي الیس ویلز د ناسم معلوماتو پر اساس خبرې کړې. د پاکستان لپاره د چین سفیر دا څرګندونې وروسته له هغې کړې چې د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرستی مرستیالي الیس ویلز په واشنگتن کې په یو کانفرنس کې اسلام آباد ته وړاندیز ورکړ چې د سی پیک پر ځای دی د امریکا سوداګری بیلګي په پام کې ونیسي. امریکا پاکستان ته خبرداري ورکړي چې له چین سره د لوو اقتصادي پروژو په ترسره کېدو سره یې په راتلونکي کې د خپل هیواد اقتصاد له خطر سره مخامخ کېدی شي. د دوی په خبره د چین پاکستان اقتصادي راهداري د شپېته ارب ډالرو پروژې به یوازې بیجینګ په ګټه تمام شي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی مشال ډیټی ویل چې د سی پیک په اړه د امریکا اعتراضاتو دوه وجوهات دي. لومړی په دې کې درغلی دي
نقصان کی گئی لہٰذا روان مزدور تو نوکری ملائی سی پیک پاکستان کے سل مزدوران کا نوکری ملائی دو امکان چلائی گئی کیا کم دے کے صحیح دروغ نشتہ
اکرام هوتی زیاته کړه سی پیک د پاکستان لپاره ګټور دی. امریکا او د اروپای ټولنې ډیرو هیوادونو د چین د پروژه او د سیمایزو بنیادی ډانچو لپاره د چین په پورونو نیوکی کړي او خبرداري ورکړي چې د چین دا کار به یو شمیر پرمختیایي هیوادونه تر پورونو داسې لاندې کړي چې هیڅ کله به یې پرې نه کړي. خو په اسلام آباد کې د چین سفیر دا خبره رد کړې ده. په پیښور کې د سیمایزو چارو پوه اجاز خټک بیا مشال وړي ته ویل چې په نړیوالو اړیکو کې ارومرو داسې خبرې رامنځته کیږي.
دلچسپی
اجاز خټک ویل چې د دې پروژو ارزښت ډیر زیات دی او دا په سیمایزو او نړیوالو چارو ډیر زیات اثرات پرې باسلی شي. پوهان وایي د سی پیک په اړه په هیواد کې دننه هم ډیری نیوکې شوې دي او په دې پروژو کې ډیری خبرې پټې ساتل شوې دي چې له وجې ابهام موجود دی. د دوی په خبره په دغو پروژو په قومي اسمبلی او سینټ کې بحث سره منفي پروپاګاندا ختمې دي شي.
دا مشال ریډیو دا
د جمعیت العلماء اسلام فی په مشر حکومت ضد احتجاج ته اوس اونیزه بڼه ورکړل شوې ده. د نوې پریکړې له مخې به را جمعه د حکومت پر ضد د ضلعو په مرکزونو کې احتجاج کیږي. قسم په اسلام آباد کې د پرلت پر مهال له هغه وروسته د سړکونو تړلو پر وخت د جمعیت العلماء اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند زیاتره کارکنان وو، خو پرون په شو مظاهرو کې د نورو ګوندونو غړو هم پراخ ګډون کړو. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی چې د اپوزیشن نورو ګوندونو د احتجاج په لومړیو دوه پړاونو کې داسې ګډون ولې نه وکړي لکه اوس چې کوي.
د نومبر پر 2 د ملک په یو شمیر شارونو کې د حکومت پر ضد سوي احتجاج کې د جمعیت علماء اسلام او پښتونخوا ملي او میګون ترڅنګ د یو شمیر نورو ګوندونو خلکو هم ګډون کړی و. په دې مظاهرو کې هم هغه غوښتنې تکرار شوې چې په اسلام آباد کې به د 14 پرلت پر مهال د اپوزیشن مشرانو په خپلو ویناو کې کولې. د پښتونخوا ملي او میګون مخکښ سنیټر عثمان کاکړ مشال رډي ته ویل چې د احتجاج په دې نوې لړۍ کې ورسره د اپوزیشن نور ګوندونو هم د عملی برخي پریکړه کړې ده.
د نوې لړۍ شروع وسې په هر جمعه باندې په دمر په ټولو زلو کې به جلسې او جلوسونه نو په دې کې د ان پی او نون لیگ او پیپلز پارټي د ژمنه وکړه دا پریکړه وکړه چې په دې کې به موږ جلسه او جلوس برابر له تاسو سره ګډون کوو.
د پیپلز ګوند مخکښ او د قومي اسمبلی په خوانی غړي او خونزاده چټان وای د احتجاج په لومړی دوه پړاوونو کې د اپوزیشن د ټولو ګوندونو غړي ځکه نو شریک چې د پوینا د هغه احتجاج پریکړه یوازې جماعت العلماء اسلام فضل الرحمن پخپله کړې و.
دغه احتجاج چې کوم را غوښتل شو او دا د مولانا صاحب د خپل اگزیکټیو کونسل یا غوی چې د مجلس شورا او د مجلس شورا په وینا باندې هغه د احتجاج شروع کړي وو، نه کې د رهبر کمیټې په وینا باندې. البته موږ پوزیشن کې وو او دا کومه بیانیه چې د مولانا صاحب ده دغه زمونږ هم ده. موږ مختلف پارټیز په دې پوزیشن کې موږ کې رائټ کسان هم شته، د لیفت کسان هم شته، زمونږ خپل منشور دی، خپل نظریه ده.
د سیاسي چارو پوه هارون رشید وای په ځنګړي توګه د اپوزیشن دوه تر ټولو لوی ګوندونه په اخلاص له مولانا فضل الرحمن سره ولاړ نشکاري.
نو ما تخکاری دا پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نون چې د خپل حالات ته ګوري روز پر روز کدی باندې فشار د حکومت طرف نه زیات شي نو دوی بیا مولانا نزان لګلری کی نو ما تخکاری چې دا دوانه ګوندونه چې دی لګ مصلحت سره کار اخلي لګیا دی او د روزه په حساب باندې خپل پالیسیان چې دی هغه ټاکی لګیا دی.
اپوزیشن ګوندونه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې احتجاج د دې لپاره کوي چې د دوی په وینا د درغلیو په نتیجه کې راغلی د عمران خان حکومت دی استعفا وکړي او په ملک کې د پوځ له لاسوهنې پرته انتخابات وسی. خو تحریک انصاف دا تور دوی چې ګواکې پوځ له دوی سره د انتخاباتو په ګټلو کې مرسته کړې وه. دوی وایي د اپوزیشن ګوندونه د دې لپاره احتجاجونه کوي چې د درغلیو له مقدمو ځان خلاص کړي.
د بوریوال کاکر رپورٹ تاسو اوریدو. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د سواد دورې پر مهال ویلي چې د دې سیمې د پرمختګ لپاره یو شمیر ترقیاتی کارونه روان دي او لسته به ډیر زر یو شمیر اسانتیاوې ورکړي. دوی وایي په سواد کې به تعلیمي ادارې، اسپتالونه او سړکونه جوړوي. خو د سواد ولس بیا وایي حکومت په تیرو وختونو کې هم دا قسمه ډیرې ژمنې کړې دي خو عملي شکل یې ورته نه دی ورکړی. تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان سوات مټه کې د خزو لپاره د شناختی کارت جوړولو ځای پرانستی دستوري ته وینا کې ویل چې دوی ته په ملک کې معاشي ستونزې را مخامخ وي ولی اوس په هغې باندې قابو موندی شوی دی او ټول ملک کې د ولس ښېګڼې لپاره کارونه روان کړی شوي دي. دوی ویل چې سوات کې د ولس لپاره یو شمېر لوی پروژې روانې دي او دوی مقصد ولس ته اسانتیاګانې ورکول دي.
یونیورسٹی دا ڈینٹل کالج دے انشاءاللہ په جون جولای کې باغما پرشنل کو او دا غي سره سره د بنګور سیټي د اوبو چې کوم مسله 8.5 ارب هغه ما ایشین ډیولپمنٹ بینک سره خبره کړې ده پای کې مور چول دے شپک کالج نو به انشاءاللہ پسواد کې جوړي د مټ هسپتال اپګریډ شوی دی را روان بجټ کې به د هر ضلع لپاره یو یو میگا پروجیکټ اچو.
په دغه مهال د سوات سره تعلق لرونکي مرکزی حکومت مواصلات وزیر مراد سعید هم په سوات کې د ترقیاتی کارونو ذکر وکړو او د مرکزی حکومت پروژو تفصیلی وړاندې کړو.
په یو یو صوبایي حلقه تاسو صرف کوم چې کم ټینډر روانې دي په هر صوبایي حلقه باندې 40-40 کروڑ روپۍ سیم د لارو کوسوره پارا 40-40 کروڑ روپۍ سیم د وټوره پارا 40-40 کروڑ روپۍ د وډیو روډونو پارا او د هغه سره سره
وزیر اعلی محمود خان په تفصیلی وینا زی خبریال سید الرحمن وای چې 15 میاشتو کې د وزیر اعلی سواد ته دغه 15مه دوره ده ولې تر دې د ماورسته عملی ترقیاتی کارونه په نظر ناراضي.
زما په خیال کم د اعلانات چې دینو دا د هغه پورې بده باندې مون خلک یقین نشو کولای تر سو پورې چې د دې عملی جامه غوستل شي نه یو د غټو وجه دا هم ده کومو ګورو د ملکن ډیویژن د ټول نغټ هسپتال لې دلته ګوري سیټی سکین ماشينان خراب دي دلته شې دینو د ایکس ری ماشينان خراب دي د غشن کروډونه دي نو د روډونه د ملم جبی روډ دی د کلام روډ دې دوه چې پای باندې 80% کار مکمل شوی دی خو تر اوسه پورې اغنه دی شوی نو سړې په دې باندې نشي ویل چې په 15 میاشتو کې د خلکو چې څنګه امیدونه وو چې یکدم بدلته وزیر اعلی راشي یا وفاقي غټ غټ وزارتونه رال دلته بشیدنه یو لوی تبدیلی راشي نو هغه تبدیلی تر اوسه پورې د خلکو ته په نظر نه راغلی.
وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان به دوه ورځنۍ د سواد په دوره کې بیلابیلو ځایونو کې د ترقیاتی کارونو پرانستی کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي. د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټه د دې پاړه د وضاحت غوښتنه کړې چې د خیبر پښتونخوا حکومت څنګه د سهیل ایاز په نوم داسې کس ته نوکری ورکړې وه چې پر ماشومانو جنسي تیری پرې ثابت شوی. سهیل ایاز هغه کس دی چې تېره اونۍ د راولپنډۍ پولیسو نیولی او د منلې چې تر 150 له زیاتو ماشومانو باندې جنسي تیری کړی دی. دې کس ته خیبر پښتونخوا له حکومت سره د سلاکار په توګه کار کړی و. اوس پوښتنه دا ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت پر لوړو چوکیو خلک څنګه ګماری. زمونږه همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې د خیبر پښتونخوا له حکومت څخه په دې اړه وضاحت غوښتي دي چې څنګه یو مجرم ته نوکری ورکړې وه. یا د کمیټې د غشتنه د نومبر پر 2 د پیپلز ګوند مخکښ سېنېټر مصطفی نواز کوکر په مشرۍ کې سوي غونډه کې کړی ده. د کمیټې په غونډه کې پر دې خبره حیرانتیا شودل سوي ده چې څنګه یو مجرم ثابت سوي کسته د حکومت د سلاکار دنده ورکړل سوي وه. دا له هغه وروسته ده چې د راولپنډۍ پولیسو د نیولي کس سهیل ایاز په اړه یاد کمیټې ته خپل رپورټ وړاندې کړ. کمیټې پریکړه کړې چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت او وفاقي تحقیقاتي اداره اف آی اے استازي به په دې اړه وضاحت وړاندې کوي چې دې کس ته څنګه اجازت ورکړل سوی و. کمیټې دا غوښتنه هم کړې ده چې د نیول سوي کس د تعلیمي اسنادو او تجربو په اړه معلومات او هغه اشتهار دي هم ورته وړاندې کړل سي چې د خیبر پښتونخوا حکومت پرې دې کس ته نوکری ورکړې وه. د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر عاطف خان مشال رادیو ته وویل چې تر اوسه داسې طریقه کار نه و چې د چا د ګمارلو پر وخت دي له هغه څخه د پولیسو ریکارډ هم واخیستل سي.
فرض کړئ سړی بهر بلکې چاته سبق کړی نو موږ سره خو د هغې داسې څه انتظام نه وي نو په کار ده چې تاسلي کېږي خو اوسه پورې خو داسې فارم څه طریقه کار به نه و چې هغه به داسې قسم مسیجونه کتلي کېدل.
د عاطف خان ګوند تحریک انصاف له 2014 کال راهیسې په خیبر پښتونخوا کې واکمن دی. له نوموړي مو وپوښتل چې دوی کله د لوړو چوکیو لپاره خلک ګماري نو طریقه کار یې څه وي؟
د هر ډیپارټمنټ خپل خپل کاري خو خلک خدای چې دغه کوي چې ای خو اکیډمیک ریکارډ ګوري. نارملی خو چې کوم انټرویو کېږي یا چې کوم ټیسټ اخیستل کېږي نو هغه کې خو اکیډمیک ریکارډ او پروفیشنل کوالیفیکیشن او داغه چې سبمریټي هغه کتل کېږي نارملی دغه پروسیجر.
دا مسله له هغه وروسته راپورت سوچې د راولپنډۍ پولیسو د نومبر پر 12 وویل د سهیل ایاز په نامه داسې کس نیولی دی چې پر 10 ماشومانو د جنسي تیری کولو اعتراف یې کړی دی. د راولپنډۍ پولیسو د سینټ کمیټې ته ویلي چې 46 کلن سهیل ایاز د نړۍ په 9 هیوادونو کې ګرځېدلی خو په برتانیا او ایټلی کې هم پرې له ماشومانو سره د جنسي تیری کولو تورونه ثابت سوي او سزا سوی و.
دا مشال ریډیو ده.
د مومندو شهید باندې اوسیدونکي وای د پوخ سړک د نشوالي لکبله ل ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. وی وای چې بارانو شینو بیا ماشومان سکولونو ته نشي تللې، هسپتال او د ژوند نورو ضرورتونو لپاره بازار ته تګ یې هم ګران شي. بلخوا په مومندو کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي وای د کچا سړک ستونزه به هوار کړل شي. تفصیل له شانواز سرکزی په دې رپورت کې اورو.
شهید بانډه د پنډیالی تحصیل مومندو ضلع برخه ده چې د 1.3 کیلومتره ولې د مټه مغلخیلو 400 نه 45 کیلومتره کې آباده ده. دغه بانډې او ورسره تړلې پټي بانډه او میا پټي ته لا هم کوم سرکاري تارکولي سړک نه دی تیر شوی چې ولسی وای بارانونو او په سختو سوکړو کې ورته ډېر مشکلات وي. عثمان خان یو ځای تن دی او د وویل
دا لاسه کې چې باران راشه سیلاب راشه دا خوړ راوځي د ماشومان به سکول ته نشي تللی، لار بندې نن څلورمه لکه پنځمه راشه او په کلا ولاړ دي. پاکستان کم کم دي ته ورسره موږ دا دې ګام کې پراته او دا لار او دا سکولونه او دا سپټالونه موږ ګوري ګډ ورډ دغه پراته دي.
رحمداد نوم یو بل تن چې په شهید بانډه کې اوسېږي وای چې هغه ډیر واري سرکاري او حکومتي چارواکو ته ویلي چې د دوی د سرک مشکل دی هوار کړی خو تر دې دمه پرچا غور نه دی کړی. اوس نو دې سیمې ته خو د محمد ډیم په شان لوی پروجیکټ راغلی نو باید حکومت دې دې اړخ ته پام وکړي.
خو چې گاډی والا راځي نو کم از کم 45 منټ یا 50 منټ لی او دې کې بیا داسې کیس راشي اوس مونږ ته د شپې ډیلیوري کیس راشي. بس دې کې بیا چې مټه ته مونږ رسو په دې لار نو دا داسې لار ده چې خرم پې نشي دلی نو بس بیا چې مټه ته رسو رسو نو بس الله ته ور رسیدلی وي. د ماشومان هم ډیر تکلیف دی او مریض ته هم ډیر تکلیف دی.
بیا مې د محمد د قومي سیملې غړي ساجد محمد سره خبرې وکړو نو هغه وویل چې دغه سیمه د دوی په نظر کې دي او کوشش وکوي چې سرک ورته خامخا جوړ کړي.
پروګرام جوړ کړي دی، ټینګ یې ترې نه جوړ کړي دی. نو هغه کې تقریبا د زله محمد موږ 400 کیلومتر دا کم چې لوکل روډونه ایدم پکې شوې دي. کوم دغه چې کوم پلان دی زموږ د شهید باندې روډ چې کوم دی پکې شامل دی او دلته چې د تګ راتګ او د لارې څنګه چې تاسو یې لیتلې مسالې دي ان شاء الله دغه مسله به ان شاء الله دغه سره حل کیږي.
د شهید باندې پټي باندې او میا پټي د خلکو شمیره تر 500 زیاته ده. دوی غواړي چې سرک ورته د بچو د تعلیم د صحت ته ایمرجنسی او د خپلو کروندو فصلونه منډایانو ته په آسان رسولو لپاره جوړ کړی شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو شهید بانډا.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د ماخام پینځنی می بجې او شوې لند خبرونه لنجیب امیر اورو.
کورمه کې ځایي سوداګرو، ترانسپورټرانو، د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو خپل احتجاج ختم کړی. دوی د تیرې چهار شنبې ورځې راهیسې په خرلاسو سیمه کې پر هړتال لاس پورې کړو. د احتجاج ترتیبونکي وایي د پوځ له ژمنو وروسته احتجاج ختم کړی او لارې پرانیستې ده. د خیبر پختونخوا وزیر الله محمود خان د سوات ملکان لپاره د یو شمېر تعلیمي او پرمختیایي منصوبو اعلان کړی دی. نوموړي تیره ورځ په مټې کې یوې د سورې ته په وینا کې وویل چې په ملک اقتصادي ستونزې په ختمېدو دي، خو د سیمې خلک وایي حکومت د تشې وعدې نه کوي، عملي ګامونه دې هم پورته کړي. د پاکستان په پارلیمنت کې د اپوزیشن ګوندونه وایي چې د حکومت پر ضد د احتجاج په درېمه لړۍ کې به ټول ګوندونه په ګډه برخه اخلي. دا لړۍ تیره ورځ د ملک په بیلابیلو سیمو کې د احتجاجي مظاهرو نه پیل شوه. اپوزیشن د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه کوي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشره هوا علم نورستانی وایي د ټاکنو د لومړنیو پایلو تازه نیټه په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د نه ترسره کیدو له وجې نشي مشخصولی. هغې دا خبره پرون مشال رادیو ته وکړه. په نورو ولایتونو کې کمیسون د رایو بیا شمیرنه تقریبا بشپړه کړې ده. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي د چابهار بندر له لارې د ترانزیت د زیاتولو پلان لري. د مسؤلینو په وینا د بندر کولای شي چې هر کال شاوخوا 1 میلیون ټن تجارتي مالونه ولېږدوي. د افغانستان حکومت رسماً د فبروري په میاشت کې د چابهار د بندر له لارې هند ته د خپلو تجارتي مالونو په لېږدولو پیل وکړ. د فرانسې د دفاع وزیر فلورنس پارلین په بحرین کې امنیتي فورم ته د وینا پر مهال ویلي د یو لړ نړیوالو پیښو باوجود چې ظاهراً پکې ایران ښکېل ښکاري، پاریس به د تهران سره د خبرو دروازې پرانیستې ساتي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنل لرو. د مشال ریډیو خبريال احمد الله درته وړاندې کوي.
دا نور اسپانه په خپل اداري کې لیکي ترڅو چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو خبره ده. نو په هانو په وینا اسلام آباد د خپل مالی ګټو لپاره امریکا سره مرسته کړې ده. نور اسپانه لیکي د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د تیر زیارت په ورځ د وزیر اعظم عمران خان سره ټلیفوني خبرې وکړې او طالبانو سره د قیدیانو په تبادله کې د پاکستان کردار په حق لا د نوموړي نه مننه وکړه. نور اسپانه لیکي امریکا ته معلومه ده چې طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د پاکستان د مرستې نه په غیر معاملات حتمی نتیجې ته رسول ډیر ګران دي. نو پاکستان حکومت له دی چې د امریکا مشرولۍ سره د مذاکرات وکړي چې افغانستان کې امن لپاره به دوی خپل پوره کوشش کوي، خو په بدل کې د امریکا د هند تر انتظام لاندې کشمیر شخړه هوارولو کې خپل کردار ولوبوي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د یادې ورسپانه سره په ایوي مرکه کې ویلي دي چې وسې ټوله توجه اولس سره کړي وادي پوره کولو او ګرانۍ خاتمه طرف ته راړولې ده، او څوک چې هم په درغلۍ کې ککړ دین او قانون مطابق سزا به ورته ورکړي کیږي. ورسپانه لیکي تحریک انصاف ګوند په واک کې راتلل وروسته تا ملک په معاشي توګه مستحکم کولو لپاره ګامونه پورته کړل، خو د ځینو وجوهات له وجې حالات خکېدو په ځای نور هم خراب شول. ځکه چې احتساب د ویری کاروباري حالې ځلې کمی شوي دي او حکومت له خوا شروع کړی شوی احتساب ته د انتقام نوم ورکړی کیږي. په نه باندې نیو کې شروع دي او ټول اپوزیشن ګوندونه د حکومت پر ضد رايوځي شوي دي. د ترڅنګ د اولس حالات خکېدو په ځای نور هم خراب شول، ځکه چې په ملک کې ګرانی او بیروزګاری زیاته شوې ده. ورسپانه لیکي د وزیر اعظم دا وینا چې ټوله توجه به اولس ته راپی خو مشکلاتو حل طرف ته اړوي یو ښه فیصله یې ده، ځکه چې اولس دا وخت مشکلاتو سره مخ دی. د احتساب لپاره ادارې موجودې دي. حکومت دې هغه خود مختاره جوړولو سره خپل ټوله توجه اولس ته راپېخو ستونزو طرف ته راواړوي. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د بجلی په نرخونو کې هر میاشت اضافه له وجې اولس لا جټکې ورکول د حکومت معمول جوړ شوی دی، او یو واري بیا د تیلو په مت کې د سپتمبر میاشتې لپاره د بجلی یو یونټ په نرخ کې 1.2 روپۍ اضافه نوټیفیکیشن جاری کړی دی. ورسپانه لیکي اولس د تحریک انصاف ګوند نه ډیر امیدونه لرل، ځکه چې عمران خان د انتخاباتو نه وړاندې ورسره وعده کړې وه چې نه صرف ګرانۍ خاتمه به کوي، بلکې د تیلو، بجلی او ګیس نرخونه به هم راکموي. خو چې کله نه یاد ګوند په واک کې راغلی نو د هر شي نرخونه په بره روان دي. ورسپانه لیکي دومره زر زر د ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې اضافه اولس سره زیاتې دی. حکمران ګوند له پکار دي چې اولس سره یې کمی وعدې کړې وي نو هغه دې پوره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخنی نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې لا درک شوی مدني فعال ادریس خټک موندلو لپاره ګامونه پورته کړي. بلخوا اکونومیست مجلې په ایران کې د پټرولو نرخ کې د اضافه او د حکومت ضد مظاهرو ته کتنه کړې ده. د دوانو لیکنو نورې برخې لا ګل ایاز اورو.
د بخنی نړیوال سازمان په پاکستان کې د بشری حقوقو فعال ادریس خټک په تری تم کې دوه اندېښنه څرګنده کړي. سازمان په یو بیان کې ویلي دي چې د نومبر له 14 ادریس خټک په اسلام آباد په خبر موټر وی په ساده جامو کې کسانو لزان سره وړي او له هغه مودي رئیس یې درک نه لګي. د هغه کورنۍ ته هم نه د معلومه چې ادریس خټک چرته دي. نړیوال سازمان په بیان کې اندېښنه څرګنده کړي چې په ادریس خټک تشدد کې دي شي او ورسره د بد چلند امکان هم موجود دی، ځکه چې په پاکستان کې د تری تم شو کسانو سره ښه چلند کیږي. د دې ترڅنګ ادریس ټک د شوګر ناروغ دی او درملنې ته اړتیا لري. د بخنی نړیوال سازمان د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی ته په یو استولی لیک کې ویلي دي چې په ساده جامو کې کسانو خټک د نومبر پر 14 نیټه له خیبر پختونخوا په زور پورته کړي. یادې داری ویلي شپږ 50 کلن ادریس خټک په خیبر پختونخوا او په خوانی فاټا کې د بشري حقوقو سرغړونو په ګډون په زور تختونو پیخي ثبت کړي دي. نړیوال سازمان په حکومت غږ کړي چې د ادریس خټک موندلو لپاره کوټلې ګامونه واخلي. دوی په لیک کې دا هم ویلي چې یا خو ادریس خټک خوشي کړي او یا دی عدالت ته وړاندې کړي. بلخوا اکونومیست مجلې په ایران کې د پېټرولو په نرخ کې د اضافه پر ضد د مظاهرو په اړه لیکنه خبره کړې ده. مجلې کې د ایران حکومت لخوا د نومبر په 15 د پېټرولو په نرخ کې بې ساري اضافه په ټول هیواد کې خلک راپارولې دي او په ټول ملک کې د دې پر ضد مظاهرې شوې. د مجلې په خبره د ایران له سلو زیاتو خارونو کې خلکو سړکونه د تګ راتګ لپاره تړلي او بینکونو او پېټرول سټېشنونو ته یې اور ورته کړي. مجلې کې اوس د مظاهرو د حکومت ضد بڼه خپله کړې ده. مظاهرچیانو د ایران ستر مذهبي مشر تصویرونو ته اور ورته کړي او ملایانو اوزی نارې وهلې دي. دوه کاله مخکې هم په ایران کې ورته مظاهرې شوې وې کله چې حکومت د اګو په نرخ کې اضافه کړې وه، خو اوس د منځنۍ طبقې ایرانیان مظاهرو کې شامل شوي دي. اکونومیست مجلې لیکي د ملایانو په مشرۍ د ایران حکومت او 380 میلیون وګړو ترمنځ خلیج ورځ تر بلې زیاتېږي. مجلې کې داسې نښ ښکاري چې ایرانی رژیم به له خپل دریځه په شا شي. د ملک په ځینو برخو کې امنیتي ځواکونو پر مظاهرچیانو ډزې کړي. د دې ترڅنګ په ملک کې انټرنیټ او سټلایټ ټلویزیون بند کړل شوی دی. په انټرنیټ خپرې شوې ویډیوګانو کې ښودل شوی چې وسلوال په مظاهرچیانو ډزې کوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکا له فاکس نیوز ټلویزیون سره په نړۍ مرکه کې ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر موافقه کار کوي. نوموړي ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره موافقه تیر وار د دې لپاره لغوه کړه چې وسلوالو طالبانو غوښتل چې د خلکو د وژلو له لارې څرګنده کړي چې پیاوړي موقف لري. فرشته جلال زی جزویات را وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې له وسلوالو طالبانو سره پر نوې موافقه کار کوي. ټرمپ دا خبره پرون د امریکا له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر دا خبره د فاکس اینډ فرنس په پروګرام کې د ځان او د خپل حکومت پر سیاسي او اقتصادي پرمختګونو او د امریکا پر نړیوالو اړیکو په اړه په بحث کې وکړه. ډونلډ ټرمپ فاکس اینډ فرنس ته وویل موږ اوس له طالبانو سره پر یوه موافقه کار کوو، وګورو چې څه کېږي. تیر وار زه نږدې سوی وم چې موافقه ورسره وکړم. د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سپتمبر په 2 نیټه په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره خپله نهمه غونډه پای ته ورسوله. د غونډې په پای کې خلیلزاد وویل چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په اصولو کې موافقه کړې ده. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د سپتمبر په 6 له خپلو سلاکارانو سره په ځانګړې غونډه کې له طالبانو سره د سولې د موافقې پر موادو خبرې کړې وې. ولسمشر ټرمپ رسنیو ته هغه وخت ویلي ول چې د وسلوالو طالبانو پلاوی کم ډیوډ ته ورپل لای دی. د رپورټونو په حواله د کیمپ ډیوډ غونډې ته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم وربلل شوی و. خو د دې بحثونو په اوج کې په کابل کې دوی خونړۍ حمله وسوه چې د زیات شمېر ملکي افغانانو په ګډون د امریکا یو عسكر هم پکې ووژل شو. د حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس بیګاله فاکس اینډ فرنس سره په مرکه کې هغو پیښو ته اشاره وکړه. ویل
and they thought when they came over they thought it would be good to kill people so they could you know negotiate from a position.
خو فکر کاوه چې دلته راځي نو شوبوي چې خلک ووژني څو د قدرت له موقعیت جوړ جړای وکړي. ټرمپ ویل خو دې لپاره چې ښکارا کړی چې سخت زړی دي 12 کسان ووژل. نو ما کتنه لغوه کړم. ما ورته ویل چې دا هغه څه نه دي چې موږ معامله
ورسو.
ډونلډ ټرمپ پرون ونه ویل چې له طالبانو سره پر نوې موافقه څه ډول کار روان دی. هغه د موافقې جزئیات هم ورنکړل.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن پټولو ټاکنیزو ډلو غک کوي چې همکاري ورسره وکړي او اجازه ورکړي چې پټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو بهیر بشپړ کړي. د افغانستان په وو ولایتونو کې دا بهیر له خنډ سره مخامخ شوی دی. خدا عبدالله عبدالله ټاکنیزه ډله وایي چې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر به هغه وخت ورستانه شي چې کمیشن یې ټولې غوښتنې ومني. فرشته جلازه یو وار بیا
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر هوا علم نورستانی ویلي کې چیرې په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ته پېښ سوی خنډ لري نسی دا او کمیشنران به مجبور وي چې پر نورو لارو غور وکړي. نورستانی توضیح نه کړه چې د حل نورې ممکنې لارې به څه وي. د ټاکنو خپلواک کمیسون تر اوسه درې وارې د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی دی. د افغانستان د ټاکنو د قانون له مخې باید ابتدایي پایلې د میزان په 28 اعلان شوی وای. د ابتدایي پایلو د اعلان وروستی مهلت د عقرب تر 28 و خو تر ناڅرګندې مودې وځنډول سو. ابتدایي پایلې به بالاخره څه وخت اعلان سي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکو مخکې ویلي و چې په دې اونۍ کې به یې اعلان کړي. خو د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر هوا علم نورستانی بیګا د ازادي راډیو د همدې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د رایو د بیا شمیر او تفتیش بهیر په وو ولایتونو کې نه دی پیل شوی او دا یو لویه ستونزه ده.
د هفت ولایت متاسفانه بازشماری صورت نگرفته.
متاسفانه په ولایتونو کې دا بهیر نه دی پیل سوی نو موږ د دې وخت چې څه وخت به یې اعلان کړو د دې لپاره نه دی ځانګړی کړی چې موږ هڅه کوو چې دا مرکزونه پرانستل سي او که دا وضعیت دوام وکړي بالاخره زه به مجبوره سم چې له خپلو نورو کمیشنرانو سره کښېنم او د دې لپاره چې څه وکړو یوه لاره پیدا کړم. د رایو تفتیش او بیا شمیرنې بهیر د عقرب په 13 پیل شو. دا بهیر د ځینې انتخاباتي ډلو د مخالفت له امله څو ورځې بند شو خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د عقرب په 16 له سره پیل کړ. کمیسون پرون خبر ورکړ چې په 28 ولایتونو کې ټولې رایې شمیرل شوي او تفتیش شوي دي. د کمیسون چارواکو وویل چې په وو ولایتونو کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنګ ډلې د دې بهیر د پیل مخنیوی کړی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر پرون د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې معترض لوري دي همکاري ورسره وکړي او اجازه دي ورکړي چې د رایو د شمیر او تفتیش بهیر بشپړ کړي. نورستانی ویل د معترضانو شکایتونه به د انتخاباتي شکایتونو ځانګړی کمیسون وڅېړي خو اعتراض کوونکي ولې له کمیسون سره همکاري نه کوي. د عبدالله عبدالله د ټاکنیز ډلې ویان خوځون پرون ازادي راډیو ته وویل
تر هغه چې کمیسون په څلورو پنځو مواردو باندې چې موږ ورته د قانون له مخې ارائه کړی دي چې مخکې له وخت وروسته راي د 2300 دیوایسونو چې هیڅ نو بایومټریک معلومات نه لري همدارنګه نوري عربي چې موږ ورته پیشنهاد کړی دي چې هغه د قانون له مخې باطل دي او کمیسون باید مخکې لري چې تفتیش وکړي هغه راي باطل دي د هر صندوق او حتی د عمومي سقف عربي چې پاکې راي دي هغه باید معلومي شي تر اوسه معلومي نه دي بیا لغی روز تفتیش تلل شي او د تفتیش روز ته بیا ځینی مسائل کړي شي چې څوک شکایت ولري دا ولري نظر ولري هغه کوم څون د شکایت سره ساتي
خو ځون په صغر دونه ویل چې هغه کسان چې په یشمیر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د سیمایزو دفترونو دروازې بندي کړي ته دوی لوري کومارل شوی دي.
دا فرشته جلال زی ریپورت تاسو اوریدلو اوریدونکو مشال ریډیو د ریپورتونو ترڅنګ د ساسو د پاره سندرې هم لري. راځي چې د ظفر اقرار یو سندره واورو پس لاغینو ریپورتونه هم لرو.
Let's go.
نصیب کی چمتے اشنا بیگام خوب کی خزانہ لدنے بیگام خوب کی خزانہ بیگام خوب کی خزانہ لدنے بیگام خوب کی خزانہ دیر باد گران خدا ستال دل گران شوینی یارا مہربالا چدا صدر باد شوینی یارا مہربالا چدا صدر باد شوینی
د ظفر اقرار سندره تاسو اوریدل. خپل رپورټونو ته به دوام ورکو. پاکستاني ډان رسپانې د یوې نړیوالې ادارې د یو رپورټ په حواله ویلي په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ زیاتېدونکي واټن د دې سبب شوی چې په هغه هیواد کې د پولیو مخنیوي هڅې اغیزمنې شي. لیکنه وایي د پولیو ضد پروګرام کارکوونکي باید وستایل شي چې پر ستونزو سربېره یې له کمپین سره ملګرتیا ته زړه ښه کړي. د لیکنې مهم ټکي له هارون باچان اورو.
د ډان رسپانې لیکنه وایي په پاکستان کې سیاسي تناو د حکومت پر پولیو ضد هڅو اثر خول پیل کړی دی. د انټرنیشنل مانیټرینګ بورډ په نوم یوې نړیوالې ادارې په وروستیو کې ویلي په پاکستان کې د پولیو د یو شمېر نو پیښو مخته راتګ د دې ښکارندوی کوي چې د یادې ناروغۍ د مخنیوي په لړ کې د هیواد سیاسي ګوندونه یوه خوله نه دي. لیکنه وایي په پاکستان کې روان کال د پولیو نوي کیسونه د ټولې نړۍ د هغو 80% برخه جوړوي. دا ناروغي اوس د هیواد د هغو سیمو ماشومانو ته هم لګېدلې چې د 2013 کال تر پیله له پولیو پاکې ګڼل کېدې. له لیکنې سره سم دا اول ځل نه دی چې په پاکستان کې د پولیو کیسونو مخته راتلو یو لامل د دې ناروغۍ ضد کمپاین سره د سیاسي ګوندونو نه ملګرتیا یاده شوې. خو دا ځل په رپورټ کې ویل شوي چې د سیاسي نااتفاقۍ په پاکستان کې د پولیو ضد کمپاین په لړ کې د نړیوالو ادارو په مرسته شوی پرمختګ تر ډیره اغیزمن کړی دی. لیکنه کاږي پر پولیو سربیره په خیبر پختونخوا پنجاب صوبو کې د ډینګي تبې ضد مبارزه هم د سیاسي خل فشار ښکار شوی. په کراچۍ کې هم د سیاسي ګوندونو تربګنی د دې لامل شوی چې له لارو کوڅو کثافات پر وخت ټول نشي چې له وجې د ښار اوسیدونکي په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي. لیکنه وایي د پولیو ضد پروګرام کارکوونکي باید وستایل شي چې پر دې ستونزو سربیره انداسې د سخدریزو له لاسه ژوند ته خطر متوجه دی، خپل کمپاین روان ساتلی دی. لیکنه زیاتوي د پولیو د خاتمې په برخه کې د تحریک انصاف حکومت پر ښه نیت شک نشي کېدی، خو د هیواد د نورو سیاسي ګوندونو په اړه د وزیر اعظم عمران خان سختو خبرو د یاد ناروغۍ ضد کمپاین ته تاوان رسولی دی.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د کتابونو قومي ادارې نېشنل بک فاونډیشن لخوا د خیبر په پوسټ ګریجویټ سرکاري کالج کې په اول ځل د کتابونو یو میله لګیدلې ده. د کتابونو په میله یا بک فیر کې په ارزانه بیه درسي او نور معلوماتي کتابونه ترلاسه کیږي. دا چې د دغه میله ارزښت او مقصد څه دی په دې اړه نور تفصیل لسیمینه د مشال ریډیو خبريال فرهاد چینواری راکوي.
د کتابونو دغه میلې د ارزښت پاړه د خیبر پوسټ ګریجویټ کالج پرنسپل شیربادر مشال ریډیو ثوای
الکانو پکې خو کافی انټرست واغستو. مونږ خپل لیبرری ته هم بکس واغستو، خپل پروفیسرز هم کافی پرچیز وکړو. نو دا یو داسې لکه ټیک ته ډیجیټل نه خو پکاره چې بکس هم مونږ سټل هغه سره انوالو هغه سره ټچو، نو هغه سره کې الکانو هم کافی دغه شو کړل، خپل انټرست شو کړل مونږ. ہاں نو انشاءالله وزیر دا به هر کال مونږ مینج کوو.
د نېشنل بک فاونډیشن یو چارواکی عالم خان وای د دغه میلې مقصد په زده کوونکو کې د کتاب کتاب کتن شوق بیدارول دی
بکپیر مقصد زمنگ دار ہے چھے زمنگ نوجوان نسل کتاب کلچر پائی کی پروموٹ چھے آو دلتا چونکہ ڈسکاؤنٹ منگ ورکو پر ڈسکاؤنٹ ریٹ پانے ملائی گی بکس 40% پر منگ ڈسکاؤنٹ ورکو اوورال بکس باندھی اور دین علاوہ منگا چکم دے پٹول صبح کی الحمد للہ منگ سرا موبائل بک شاپ تھے منگا پر روٹین ڈیلی بیس پانے منگا دا بک شاپ گرزی ہر اسکول تھا ہر کالج تھا ہر ادارے تھا ایون چرتا دسے پروگرام میں آگے تب منگا زو زمنگ مقصد ہم دا گئی زمنگ نوجوان نسل کی کتاب کلچر پرمو
دا دغی کالج زدکون کی زبیح اللہ اپریدی ہم زنی کتابونا خستی او دے وائی
دیر اہم کتابونا دی ہر قسم فلسفہ والے کتابوں نشتا ہے سائنسی کتابوں نے ہمشتا انگلش کی دی اردو کی دی پختو شاعری ادبی ہر قسم کتابوں نشتا دا کہ ما دا شاعری رحمان بابا یو کتاب اخستو ور سرا ور سرا دا سائنس پلانٹ بارہ کے بعد نی بارہ کے میں کتاب خرید کروں
دا نیشنل بک فاؤنڈیشن چروک ویل چھ دوی با نورو قبیلی ضلعوں تا ہم ورزی او حل تبا پوز دا کون کو کی دا کتاب کتن شوق پیدا کولو لپارا دا غسی میلے لگوی فرحات شنوار مشال ریڈیو خیبر
د مشال ریډیو د اتوار یاد یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنی مو بجو
د سولې پر لور
په پاو کم یو لسو بجو
جمهوریت غګونه
په پاو کم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
هارون باچا هنري غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکه
په درېنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په سلونی مو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم پینزو بجو د افغانستان درې سوه څخه زیات هغه زده کوونکي چې په سکالرشپ او په شخصي لګښت یې د اسلام آباد په مختلفو پوهنتونونو کې داخلې اخیستي د هغوی لپاره پرون د جمعې په ورځ د ښه راغلاست غونډې یا د ویلکم پارټۍ تابع شوې وه. دا غونډه په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د افغان محصلینو اتحادیې اجرا جوړه کړې وه چې پکې په ګڼ شمېر کې افغان زده کوونکو د پاکستان لوړو زده کړو کمیشن غړو او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې چارواکو ګډون کړی و. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله هم دغه غونډې ته ورغلی او دا رپورټ یې تیار کړی.
د اسلام آباد په مختلفو پوهنتونونو کې د افغانستان هغه زده کوونکي چې په سکالرشپ او په خپلو پیسو یې داخلي اخیستي دي پرون د جمعې په ورځ ورته د هرکلی غونډه جوړه کړل شوې وه. د اسلام آباد په علامه اقبال اډیټوریم کې شوې غونډه کې د قائد اعظم او نړیوال اسلامي پوهنتونونو د نوو افغان زده کوونکو نه علاوه د یادو پوهنتونونو استادانو، شاګردانو، پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن غړو او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې ځنو چارواکو هم ګډون وکړو. د خر اغلاس غونډې تابع په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د افغان محصلینو اتحادیه کړی وه. د یاد اتحادیه رئیس ذبیح الله انوری مشال ریډیو ته وویل د اسلام آباد په مختلفو پوهنتونونو کې سخ کال د 300 نه زیات افغان زده کوونکو داخلي اخیستي دي، نو د غونډې مقصد همدا و چې دوی ټول سره رایوځي کړو.
یوازینی موخه او هدف محصلین حسول دي، دوی خپل درسونو او وخت ته متوجه کول دي چې دوی د څلور کلنه دوره یا پنځه کلنه دوره په داسې انداز کې تیر کړي چې هغه نه ګټه پورته کړي سي او راتلونکي کې لا ښه وزليږي.
باسط جیلانی چې په نړیوال اسلامی پوهنتون کې د اول سمستر زکون کې د مشال ریډیو ته وویل خر اخلاص غونډه کې خبر شو چې په اسلام آباد کې څومره شمیر کې افغان زده کوونکي موجود دي او د څه قسم ستونزې په صورت کې چا سره تماس نیول پکار دي.
زه ډیر خوشاله يم چې نن زه راغلی ما د خپل د افغان رونو سره هغوی سره په یو ځای کې ناست او د خر اخلاص غونډې تابع مونږ ته نیول شوې ده او هغوی زموږ لپاره د آینده لارښوونې کوي چې مونږ په آینده کې څه وکړو.
د افغانستان په سفارتخانه کې د تعلیم څانګې یو مشر عبدالله امینی بیا مشال ریډیو ته وویل دا قسمه غونډې ډېرې ضروری دي ځکه چې همدې غونډو د لارې د یاد خار په مختلفو پوهنتونونو کې موجود افغان محصلین یو بل وپېژني.
خلاص تر څنګ نو محصلینو ته د دغې څلور کلنې دورې چې څنګه ژوندګي دلته تېره کړي، خپل وخت تېر کړي، درسونه څنګه تېره کړي، په کومو اصولو قوانینو باندې د مشرانو هدایات باوري، د هغې نصیحتونه باوري، په هماغه طریقه به خپله زندګي تېروي.
د افغانستان سفارتخانې تر مخه دا مهال د پاکستان په مختلفو پوهنتونونو کې د 15,000 نه زیات او په نړیوال اسلامي پوهنتون کې 1,500 نه زیات زده کوونکي تعلیم حاصلوي.
د مشال ریډیو خبرونو ته تاسو غوږی چې په فیسبوک او ټویټر یې هم تاسو تعقیبولی شئ. د یو شمیر نورو افغان روایتي خوړو ترڅنګ د پېښور په کارخانو، مارکیټ او نورو بازارونو کې د افغانستان شیریخ هم ډیر مشهور دی او خلک یې ډیر په شوق خوري. دا چې دا آیس کریم څنګه تیاریږي او ولې په خلکو خواږه لګي، دا به د فرهاد شینواری په رپورټ کې واورو.
د پیښور په کارخانو مارکیټ بورډ او صدر بازار کې د افغانستان شیریخ یا آیس کریم هم ډیر مشهور دی. دا شیریخ د پیتلو په یو لوښي کې د لاسو په مهنت تیاریږي. یو ځوان هجرت د تیرو اتو کالو راهیسې د پیښور په کارخانو مارکیټ کې دغه شیریخ جوړوي او مشال ریډیو ته وایي.
ډیر سپیشل شیز تیاروم او اته رقمه ذائقه دی کې جوړوم صرف پی ور پینه دی کې مونږه د ناشستې والا مینچیا چو چې ډیر زبردسته جوړیږي او بادام اچو پکې ملئی اچو پکې پی اچو پکې او داسې د پلوس شاد دی هغه مونږ د دې لپاره تیارو هغه پکې اچو. د ډیر علاقو نه پیښور علاقو نه د پنجاب علاقو نه اسلام آباد لاهور د ډیر لری لری له ځایونو نه د افغاني شیریخ دپاره آیسکریمو دپاره خلک راځي.
یو بل دکاندار نصیر خان وایي چې څوک هم پیښور ته د سودا لپاره راشي نو بیا دغه شیریخ ضرور خوري.
دا افغاني آیسکریم دی دلته ډیر څوک په چکر باندې راشي کارخانو نه مونږ دکان له خامخا راځي دلته شیریخ ولا دی دا په خپل لاس سره جوړیږي. دا استاد لګیا دی دې ځکه چې تاسو لیدل دا په خپل لاس باندې جوړې دا وور په ذریعه سره جوړیږي وور او دی لا مالګ ورکه دا دغه په ترو باندې جوړیږي. دا چې کوم نه دا ډوله دا په دې ډوله کې جوړیږي کوم په مشین باندې جوړیږي مونږ خلک وایي چې په مشین باندې لکه مونږ ملته مشین هم ټرای کړی دا خو مشین چې کوم دا ذائقه وي هغه هغه شان ذائقه نه راځي. من یو ډولی باندې 15 منټ لګي چې استاد لګیا یې اندازې خواري کوي 15 منټ شوده تقریبا یو کیلو ور اچو یو هغه کې یو کیلو باندې بس دا همداسې سار نه شروع شي ماښامه پورې ڈیلی پخیگی او هغه بیا کسٹمر چکم دا انجوائے کئی خوری بس ڈولے چکم دا میسونا جوڑا دا میسونا اوریجنل میس دیا میسونا دی وجہ نہ جوڑے جدی کہ پخیگی مزر او خوان داخلي کنا لکه سټیل دی کی بیا چکومغه خوان راځي.
په پیښور کې د دغه شریخ تر څنګ یو شمیر افغان روایتي خوندور خواړه لکه کابلی پولاو منتو او سیخ کباب هم ډیر مشهور دي او خلک یې ډیر په شوق خوري. فرهاد شینواره مشال ریډیو پیښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې د دې خبرونې په اخیری شیبو کې به یو ځل بیا له نجیب عامره د خبرونو لنډیز واورو.
د نن ورځې وروستي مهم خبرونه په کورمه کې ځایي سوداګرو ټرانسپورټرانو د کسټم کلیرنګ ایجنټانو خپل احتجاج ختم کړ. دوی د تیرې 4 شنبې ورځې راهیسې په خرلاسو سیمه کې پر هړتال لاس پورې کړ. د احتجاج ترتیبونکي وایي د پوز لژمنو وروسته احتجاج ختم کړ او لارې پرانیستې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د سوات ملکن لپاره د یو شمیر تعلیمي او پرمختیايي منصوبو اعلان کړی دی. نوموړي تیر ورځ په مټي کې یو دستوري ته په وینا کې ویل چې په ملک اقتصادي ستونزې په ختمېدو دي. د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونه وایي چې د حکومت پر ضد د احتجاج په دریمه لړۍ کې به ټول ګوندونه په ګډه برخه اخلي. دا لړۍ تیر ورځ د ملک په بیلابیلو سیمو کې د احتجاجي مظاهرو نه پیل شوه. اپوزیشن د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه کوي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشره هوا علم نورستانی وایي د ټاکنو د لومړنیو پایلو تازه نیټه په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د نه ترسره کېدو له وجې نه شي مشخصولی. هغې دا خبره پرون مشال رډیو ته وکړه. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي د چابهار بندر له لارې د ترانزیت د زیاتولو پلان لري. د فرانسې دفاع وزیر فلورنس پارلینن په بحرین کې امنیتي فورم ته په وینا کې ویلي د یو لړ نړیوالو پیښو باوجود چې ظاهرا په ایران ښکیل ښکاري پاریس به د تهران سره د خبرو دروازې پرانیستې ساتي. د ایران عدلیه پخلی کړی چې په هغه هیواد کې د تیلو د لوړ نرخ پر ضد د وروستیو مظاهرو ترتیبونکي اصل مشران په دې تور نیولي چې په ټولنه کې ناقراری خپروي. او د عراق په بغداد او بصره ښارونو کې د مظاهرو پر مهال پرون 4 کسان وژل شوي دي. په دې سره د اکتوبر له لومړۍ د حکومت ضد مظاهرو په نتیجه کې د وژلو شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 370 ته پورته شوی دی.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. مونږ امید کوو چې نننۍ خبرونې به تاسو خوښی شوې وي. سبا له به د نوو خبرونو سره تاسو په خدمت کې راځو. زه ملیا میرزاده، نجیب عامر او تکنیکی همکار اکرام مسکین یار درنه په یو ځای اجازت غواړو. تاسو د 6 بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونې اوریدئ. ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.